تریزا می د سې شمې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
The loss of life we have seen is
د غزه او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاوتریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خوا غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شولو لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځني ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، دیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینې امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لیبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانیستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبه په ورځ پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 850 فلسطینیان ووژل شول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان شول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبه ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشرغلس،
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو په راپور کې څه راغلي دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید برته اصلاح شي، او کله چې دوی برته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنې ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغوختل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي تر څو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونه لاسته راوړي دي. او په پدی گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده پدی گزارش کې مونږ په د افغانستان په وو ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 13,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مرکزو کې درلودل کې پدی 13,443 نفر کې 13,102 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي او دیر لزر و نفر نارینه یو سلو وش پیت نفر خزی او 204 نفر محجوزین دی چی د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمایز دفتر یو سلو شپګنیوی واری لدی محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی دی چی لدی جمله نه یو سلو شپارس واری موږ د نظارت خانونه 50 واری له محبسونه او 40 واری له د اصلاح او تربیت له مراکزونه موږ نظارت کړی دی چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقض ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګیری کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته د تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د 8 ثور په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسېږي او په تیر کال کې دې کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,680 نفر عفو شوي دي او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. لدین 1,340 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,300 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محبسونو کې موږ نوم اخلو یو خدای دې چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبه ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نشته زمونږ په دوسیو کې، مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحی اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریخي دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریت محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخي ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی ده چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې هغو ته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا مونږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ په هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی مونږ داسې دوسیې هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو مونږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.